هم د پوهی د مجلې وار را رسیدلې او زګل غټي پوپل د جرمني د بوند شهر څخه خپل د زړه له کومي سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دغه مجله کې له ایتالیا او برلین څخه نیولې بیا به تر هند پورې بیلابیلې علمي او په زړه پورې موضوعګانې وړاندې سي. د نورو ترڅنګ به ووینئ د بامونو په ځانګړو خښتو کې د سولري تختو نصبول، د هند په ځنګلونو کې د پرانګانو د ژغورلو لپاره هلې ځلې، او بیا به ووینئ چې په برلین کې کوم ځایونه هر کال په میلیونو سیلانیان ځان ته راجذبوي. خبرونه ته شرح لاست پیل به د چاپیر ساتنې څخه وکړو. په جرمني کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د اقلیمي بدلون په وړاندې هلې ځلې مخ په زیاتېدو دي. په تیره بیا د انرژي د تولید په برخه کې د بلې خوا د اوکراین د جګړې راهیسې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په آلمان کې هم د نورو شیانو ترڅنګ د انرژي بیه هم په بې ساري ډول لوړه شوې ده. دا د اوس د آلمان د پرنسلاو څخه د او طارق په نام شرکت د بامونو یا د کورونو د چتونو د پاره داسې ځانګړي خښتې جوړوي چې پکې سولري شیشې نصب وي. هر خښته برېښنا تولیدوي. د عادي سولري تختو په پرتله د دغو خښتو ګټه په دې کې ده چې د لمریز انرژي د جذبولو لپاره په کافي اندازه سطح لري او ښکلي هم معلومیږي.
دا د آلمان پر بامونو یو انقلاب بلل کیږي چې راوستونکي دغه کس دی. کورنیلیوس دا بام د خښتو یو داسې بڼه جوړه کړې ده چې پکې سولري واحدونه نصب دي. دغه خښتې په عین حال کې د عامو بامو خښتو په څیر د کور حفاظت هم کوي. کلمروي نو دا خښتې په دومره اندازه برېښنا تولیدوي چې د ټولې کورنۍ بسیږي.
د بام زر خښتې هر اکثر لس کیلووالټ برېښنا تولیدوي. په دې پورې مربوط چې د آلمان په کومه سیمه کې کور واقع دی، په کال کې تقریبا د 9000 او یا ان لس زرو کیلووالټ برېښنا راغونډیږي. بل موضوع دا ده چې تقریبا په شلو کالو کې خپل لګښت جبرانوي.
دا سولري بام تقریبا په 40000 یورو تمامېږي چې د بام پر سر نصب کیدونکو عادي سولري تختو په پرتله 2000 یورو قیمت دی. انقلابیان تل د نوښتګرو په حیث لا زیاتو ننګونو سره مخ دي. دا پاول د نوښتګرو خښتو په جوړولو کې لا تر اوسه لاسي کار ته اړتیا سته. دا د آلمان په دغه فابریکه کې د خښتو د تولید د قیمت تمامېدو لامل کیږي. بل ننګونه دا چې د نوې تولید باید باوري وي او په لسونه کاله بل جنجال څخه کار ورکړي.
سولار مودولونه او سولاری تختی په هغه رایج تولیدی پروسه کې جوړی شوې دي چې د سولاری سکتور لخوا په میلیارډونو ځله ازمایل شوې ده. مواد یې هم ازمایل شوې دي. نور دې کبله زورته اندیشمن نه یم.
لا لا جوه راهي سي له روبوت څخه هم کار اخیستل کیږي. کورنیلیوس پاول کولای سي په دې توګه تولیدي لګښتونه راکم کړي. هغه د اړینې پانګې د راغونډولو لپاره پانګوال په خپل شرکت کې برخوال کړل. هغه پر دغه نوي شرکت او پر راتلونکي بریاي اعتبار وکړ.
هو موږ دا کار په 2011 کال کې په درو کسانو پیل کړ او اوس مشمیر او یا همکارانو ته جګ شوی دی. موږ تیر کال د خرڅلاو خپل مخکنی حجم 2 چنده او 15 میلیونه یورو ته جګ کړی شوای. سږ کال غواړو دغه حجم 15 یا 16 چنده زیات کړو.
دا شرکت لرونکي پر دې حساب کوي چې د انرژي د بحران په وختونو کې به د کورونو په زیاتو آلمانی تشتنانو کې داخله زیات سي چې خپل برېښنا په خپل تولید کړل سي. د دې ترڅنګ له لږ مودې راهیسي دولت هم د کورونو د تشتنانو سره په دې کې مالی مرسته کوي.
پر چت باندې به دوه دخولونه جوړ کړل شي. له هغه څخه به مثبت او منفي تارونه راوځي او د تارونو په کانال کې به د انورټر سره تړل کیږي. بیا کار خلاص دی.
تر اوسه لا د بام دغه انقلابي کس په میلیارډونو حجم لرونکي بازار کې یو کوچنی لوبغاړی دی. خو هغه باوري دی چې بامي خښتې به په ټول آلمان کې په یوه ډله ییزه پدیده بدل شي.
په آلمان
کې 15 میلیونه یو فامیلی یا دوه فامیلی کورونه شته چې بامونه یې ساده او زاړه دي، او په راتلونکو دیرشو کلونو کې باید په انرژیکي توګه اساسي ورغول شي. که څوک حساب ورته وکړي نو په کال کې تقریبا 500,000 بامونه او د 200 څخه تر 300 میلیونو پورې سولاري خښتې کیږي چې باید نصب کړل شي. دا زموږ د ډلې هغه هدف دی چې غواړو په شیخ خپله ونډه ولرو.
خو آلمانیان عموما د قیمتونو په هکله ډیر باهوش دي او له دې کبلې قانې کول مشکل کار دی. په وخت د پاول په ګټه روان دی. که دغه خښتې په اوږدمهال کې ښه نتیجه ورکړي نو به شایي لا زیات خلک د هغو رانیولو ته زړه ښه کړي.
اقلیمی تغییر په ټوله نړۍ کې د انرژي امنیت تهدیدوي. د ګرمۍ سختې څپې او وچکالي د اوبو سطح کښته کوي او دومره اوبه نه پاتېږي چې د اوبو د برق د تولید یا اټومي دستګاو د یخولو دپاره ورته ضرورت دی. د مثال په ډول د ایټالیا په شمال کې د ګاردا د جهیل اوبه د پسرلي په پیل کې دومره کمې دي چې تر اوسه پورې ساری نه درلود. دا د دغه هیواد د خوږو اوبو تر ټولو ستره ذخیره شمېرل کېږي او د هغه د اوبو کمیدل به د دغه هیواد د زراعت او انرژي د رسولو لپاره ناوړه عواقب له ځانه سره ولري. دا چې څنګه جزئیات به یې لنیشته وګورو.
هغه ته ټول دلته مشر وایي او هر څوک یې پیژني. ګیان کارلو فوچینالا 24 کلن راهیسی په خپل کشتۍ کې په ګاردا جهیل کې سیلانیان انتقالوي، خو هغه هیڅ کله په پسرلی کې خپل جهیل داسې تش نه ولیدلی. هلته چې تل به اوبه وي اوس خلک ټاپو ته په پښو روان دي.
په وروستیو کلونو کې چې جهیل تر یو ځایه ډک وو اوبه به د یو بالغ کس تر نامه پورته وې. اوس حالت بحراني دی، ډېر بحراني. موږ باید اوس انتظار وباسو، هیله من واوسو چې یو میاشت پرله پسې بارانونه وسي تر څو د اوبو سطح بېرته لوړه سي.
د دغه کښتۍ د چلوونکو لپاره خراب کاروبار.
نږدې 40 سلنه خلک اوس پر پښو ځي. کله چې هغوی بېرته راځي بیا نو ځینې ستړي وي او نه غواړي نور تګ وکړي او زما کښتۍ ته راځي.
یوازې د دغه کښتۍ په واسطه هغه کولای سي د سان بیاګو په ټاپو کې توقف وکړي. دوهمه یې په بندر کې ولاړه ده. د هیڅ چا په یاد نه دی چې د ایټالیا د اوبو دغه سترې ذخیرې کې د اوبو سطحه د کال په دغه موسم کې دومره ټیټه وه. دغه جهیل په جنوبی برخه پیشرا دل ګاردا کې لریا ایرګولانی هر سهار د اوبو کچه اندازه کوي. هغه د اوبو د چارو د ادارې لپاره کار کوي.
rispetto all'anno passato siamo circa
د تیر کال په پرتله د اوبو سطح له اوسط کچې څخه 95 سانتیمتر کښته شوې ده. په عادي حالت کې په دغه وخت کې هغه د ټاکل شوی 0 نقطې څخه 1 متر او 40 سانتی لوړ وي. خو سږ کال هغه 40 سانتیمتر ده.
quest'anno appunto siamo a 47 centimetri.
دلته د سیلاب دروازې خلاصېږي او تړل کیږي. اوبه باید له دې ځایه د ګاردا د جهیل په جنوب کې کروندو ته وبهېږي، خو اوس هغه کفایت نه کوي.
دغه ډول کښته کچه په اصل کې په دوبي کې رامنځته کیږي. زما دنده اوس دا ده چې د حلقې مربع پیدا کړم. زه باید د هغو کسانو د اړتیاو ترمنځ توازن وساتم چې د جهیل پر شاوخوا اوسېږي او د درې کروندګر دي.
دا اسانه کار نه دی، ډیر کارونه په مخ کې دي. تیر وش دوبی کروندګرو ته 6 میلیارد یورو تاوان ورساوه. لګاردا جهیل څخه ختیځ خواته نیم ساعت لري سوالی کې بزګر مورینو کاوزا خپل کروندې کوي. هغه د نوري وشکالې په حق له سخت اندیشمن دی.
کروندې اوس لا وچې دي. د کروندو د کرلو پر وخت دغه د ډوړو او خاورو له پورته کولو څخه معلومیږي.
in campagna mentre lavoriamo.
اوسنۍ وضعیت د مورینو په سر خروندګر له سختو پریکړو سره مخامخ کړي.
ای پیریود د سیمې
په اثر کې اوس د کرول وخت دی. خدای شکر مې ته کیږي چې څه شو کرم. جواری ډیر اوبو ته اړتیا لري. خو زه نه پوهیږم چې د اوبو کول سیستم اوبه به د حاصلاتو رخصولو دوام وکړي او که څنګه. دا واضح ده چې موږ په اوس وخت کې د اقلیم بدون اغیزه تجربه کوو.
د یو ایتالوي تحقیقاتي انسټیټیوټ په حواله فقط 50 ورځې دوامدار باران به دغه حالت ته تغیر ورکړي، خو د هوا پیژندنې اداره بیا په راتلونکو اونیو کې هم د ګارډا جهیل پر شاوخوا د لمریزو ورځو وړاندوینه کوي. له همدې کبله د ګن کارلو او د هغه د ټکسي لپاره یو سخت دوبی په مخ کې وي.
د ایتالیا هیواد د څو کلونو راهیسې له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دی. په ایتالیا کې د اوبو د کمښت یوه پایله دا ده چې په دغه هیواد کې برېښنا هم کمه سوې ده. دا له دې کبله چې برېښنا تولیدونکي هغه توربینونه چې په اوبو کې چلیدل د اوبو د کمښت له کبله تولید کم سوی دی. د ایتالیا په شمال کې په غرنیو سیمو کې زیاتې داسې دستګاوې شته چې د اوبو په قوه برېښنا تولیدوي. دغه دستګاوې د ایتالیا د اړتیا تقریبا پنځمه برخه برېښنا تولیدوي. د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د حیواناتو دپاره هم د استوګنې سیمې او ځایونه د کمیدو په حال کې دي. د مثال په ډول د هند د تادوبا په ملي پارک کې چې د سیلانیانو د خوښې وړ ځای دی د پرانګانو شمیر راکم سوی دی، خو اوس په دې برخه کې هڅه کیږي چې د هغوی نسل وژغورل او شمیر یې بیرته ډیر سي. جالبه خو لا دا ده چې په دې کار کې د نارینه و تر څنګ ښځې هم مهم نقش لوبوي. ویډیو ته به له نږدو تیر شو.
د تادوبا ملي پارک د هندستان د مهاراشترا ایالت په چندراپور ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه ملي پارک د پړانګانو د سیمې ازمکې په نامه هم شهرت لري. که څه هم پړانګ د هند ملي حیوان دی، خو په دې وروستیو لسیزو کې دغه هیواد په ځنګلونو کې د پړانګانو نفوس په بېساري ډول کم سوی دی. دا ټکلونه مخې د نسوم لسیزې په دوران کې د هند په ځنګلونو کې شاوخوا 3000 پړانګان اوسېدل، خو نن ورځ د دوی شمېر یوازې 3000 پړانګانو ته راښکته سوی دی. د واشنګټن لپاره پیزا مخ پر کمی دوه ده. چاپل پیژندون کې انیرود چاوجی وایي کله ځنګل په شاوخوا کې اوسیدونکو خلک لږه څه ګټه پورته کوي او فائدہ ورته ورسیږي، دوی به په فرق قیمت وساتي.
آج هم دیکھتے ہیں جہاں پہ ایکو ٹوریزم چلتا ہے وہاں پہ
په هغه سیمو کې چې د ایکو سیاحت وده کوي، ځای ټولنه د ځنګلونو د ورونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي او سربېره پر دې په دې سیمو کې څاروي هم نڅروي. علاوه پر دې په دې سیمه کې غیر قانوني کارونه لکه د ریګو استخراج، د کان کیندنه او قاچاق باندې شوی دی. د سیلانیانو ځای لارښود او چلوونکي چې لسیمې سره آشنا دي اوس په دې پوښیوي چې سیلانیان به یوازې تر هغه وخت د سیمې تر راجست چې تر څو چې پړانګ، خرس او لیوپارد دلته موجود وي، یوازې هغه وخت به دوی ښه عاید ولري. کچیر د حیوانات ورک شي بیا نو سیلانیان نه راځي او ځایي ټولنه او د سیمې خلک به دغه عاید له لاسه ورکړي.
تورسانه بند ہو جائے گا اور پھر انہیں روزگار بھی نہیں ملے گا.
سیلانیان زیاتره د پړانګانو د مندلو او لیدلو لپاره د تجربه سیمې ته راځي. د سیلانیانو ځای د شو دوی د ځنګل سفاری ته بیایي. له هیجان ډک سفر. د ځنګلونو د ساتنې ریاست اوس ځای مرمنې روزلي چې د سیلانیانو لپاره د سفاری چکر لا شو دسی. په هر صورت دا د مرمن لپاره اسان نه و چې په جګړه کې د نارینو په وړاندې وو دریږي.
سبسے بڑی مشکل تو
تر ټولو لوی ستونزه دا و چې دلته ناری نه لار شو ټول زما ملګری وو. دوی زما د ورونو په شان دي. دا دومره آسان نه و چې هر ورځ ورسره جګړه وکړو. د کار زموږ پر اړیکو هم منفي اغیزه کړی وو. موږ هڅه وکړه چې له دوی سره خبرې وکړو، خو دوی موږ ته د کار اجازه نه راکوله. بیا زه د تاتوبا د ځنګل افسرانو ته ورغلم. شغله چاوجی زموږ سره ډیر مرسته وکړه.
په 2010 کال کې شاناز بیگ د تادوبا په نامه د پړانګانو ساتنې په دغه سیمه کې د ځنګل د چکر لومړی شزنلار شو دسوه. خو د خپل لومړني رسمي سفاری چکر د پیل لپاره هغه اړه و چې کلونه انتظار وباسي. د ډیرو ننګونو سره سره هغه خپل هڅې ونه درولې او د سخت روزنې پر مټ ځان ثابت کړ او نور مېرمن ته لار هواره کړ چې په دې مسلک کې دغه قدم تعقیب کړي.
کوئی بھی جاب میں
پبل ہر کار کی مش ہر ورځ نیوی خلق نیوی نو مکر دل ته مش دا کار کولای سو. لا نیوی خلق سره خبري کول، نیوی تجربه تر لاسه کول، دا ټول یواز دل ته ممکن دی. تر دې وړاندې می کار نه درلود او د کور شزوم. اوس دا سفاری لا شوت په توګه ز په دې کار سره منظم عاید کټم. نو مش کولای سو په اسانی سره خپل ژوند او کورنۍ اداره کړو. هر څه سم دی.
چل راي گھر
د جنگلونو د اداري افسر ګورو پرسات په تادوبا سیمه کې د شجنه سیلانیانو د ملاتړ په برخه کې ډېر اساسي نقش لوبولې دي.
سیلانیان د خزینه لارښود ډېر استاینه کوي. خزی د نارینه په نسبت په ارتباطاتو کې خېدی دوی د وخت پایبند دي او خرویا کوي. دا کارونه د سیلانیانو خوښیږي. دا زموږ لپاره هم یو مثبت نه خده. په دې توګه د خزو د قوت او پیاوړتیا صورت نیسی. دوی د باور په لیدو سره د ښکاری چې خزی په دې مسله کې لا خوالي تلیواله دي او دا په خپل یو مثبت پرمختګ دی.
په 2014 کال کې په تادوبا کې د پرانګانو شمیر یوازې 40 پرانګانو تر اخشته سوی، خو اوس مال په دې سیمه کې لسلو ډیر پرانګان ګرځي. دا بدون د پرانګانو د نفوس ژغورلو لپاره د ټول هندستان په کچه د حکومت کمپاین هڅو یو برخه هم ده.
هند سیلانیانو د پاره ډیر په زړه پوري تاریخي ځایونه لري. د مثال په ډول د تاج محل ودانی د نړۍ لسترو عجایباتو څخه شمیرل کیږي، او کله چې سړی د نوی دیلی د زاړه شهر په تنګو کوڅو کې ګرځي نو د دغه هیواد د پلازمینې تاریخ په فکر کې ورګرځي. خو د اقلیمي بدلون له امله او همدارنګه د نفوسو په زیاتېدو سره په تیره بیا ستر ښارونه د اوبو او هوا له سختې ککړتیا سره مخامخ دي. د اوبو ککړتیا د نورو ترڅنګ کبانو او نورو ژوو ته هم سخت ګواښ پېښوي، چې له امله یې د کبانو ډېر ډولونه د لمنځه تللو د ګواښ سره مخامخ سوي دي. کبان د اوبو ډېر ښکلي ژوي دي. په نړۍ کې د هغوی بې شمېره ډولونه موجود دي، ځینې یې کرښې لري، ځینې یې ټکي او یا هم نور شکلونه. په دغه ویډیو کې به وګورو چې ولې ځینې کبان عمودي او ځینې یې افقي کرښې لري.
ولی بعضی کبان کرش لري او بعضی ټکی لري. کبان له سلونو میلیونو کلون راهیسې د مځکه پر کورا ژوند کوي. په اوبو کې د دوغو شو اقسام، رنگونه او ډولونه ډیر زیات دي. دا چې دغه بیلابیل والی څنګه را مساسوي د مالیکولر بیولوژیکي میتودونو په مرسته یې تړل اوس ممکن سوی دي. د تیرونکو لپاره رنگا سیکلیت کبان ډیر په زړه پورې دي. دا ځکه چې هغه د کبانو زشت زیات داسې اقسام را منځته کړی چې بیل رنگونه او ډولونه لري. په ویکتوریا نومي افریقایي جهیل کې د وخت په تیرېدو سره ارتقا سرعت نیولې ده. د صرف 2000 کالو په جریان کې د رنگین سیکلیت کبانو 1590 ډولونه رامنځته شوي دي. دا زیات شمیر بیل ډولونه د صرف 2 محدود داسې اجزاد څخه سرچینه اخلي چې لګاونډي جهیل څخه را مهاجر شوي ول. د ویکتوریا جهیل د ژوند لپاره بیل ځایونه لري چې رنگا سیکلیت کبانو ورسره ځان عیار کړي. څوک چې د اوبو د بوټو ترمنځ ژوند کوي نو کومودی کرشي ولري په اسانه د دشمن لسترګو پټېدلای شي. هغه کبان چې په خلاص او بوک شاوخوا ګرځي راګرځي د هغوی لپاره افقي کرشي ګټور دي. دا ډول کرشي د دشمنان لپاره مشکل کوي چې پر دغو کبانو تمرکز وساتلای شي. د المان له کنستانس سره تړاو لرونکو د ارتقایي بیولوژي کارپوهانو له یاد را څخه پرده پورته کړه. هغه روښانه کړ چې د بیل ډول کرشي او رنگونو لرونکو د سیکلیر کبانو اقسام څنګه رامنځته کیږي. کارپوهان د دې لپاره د تجربو په اوږدو لړیو کې داسې یو نرینه کب چې عمودي کرشي لرلې له داسې 50 شزینه کبان سره یو ځای کړ چې افقي کرشي لرلې. له نو زیږیدلو کبان څخه یو لا هم افقي کرشي نه لري. له دغه کبان څخه بیا ډلې جوړې کړل سوې او یو نارینه او څو شدینه کبان سره یو ځای کړل سول. په نو زیږیدلو کبان کې څلورم برخه افقي کرشي لري. دا په دې معنی چې دا سه هغه وخت کیږي کله چې رنگا سیکلیت کبان هم لپلار او هم لمور څخه دغه جینونه په وراثت کې واخلي. د میداس ډبل رنگا سیکلیت کبانو د رنگونو بیلابیل والی په لوی احتمال د یو رسته فعالیدونکو یو جین لکبله رامنځته کیږي. د میداس رنگا سکلیت قسم کبان په لومړی سر کې تاریک رنگ لري، خو د وخت په تیرېدو سره د وروسته فعالیدونکو جین له کبله د هغوی رنگ نارنجي، ژړ او ان سپین ته واوړي. له تاریک څخه وتلای ته دغه رنگ او شتون ذکر رامنځته کیږي، ولې چې په دغه کبانو کې تاریکه مواد چې پکې میلانین وي لمانځي. په اصل کې دغه د یو رنگ لري کېدل او د بل را ظاهر کېدل دي. دا عمل د ورسته فعالیدونکو جین لکبل را منځته کیږي چې د کبانو په پوستکي کې د پروتین تولید ته تغیر ورکوي. دا چې په کبانو کې رنگونه او ډولونه څنګه تغیر خوري په دې اکله تر 100 کالو څخه زیات وخت کېږي چې څېړنه کیږي، خو لا تر اوسه ډیر رازونه پټ پاتې دي.
د کبانو ډیر ډولونه د خلکو د ننداري د پاره په لویو اکواریمونو کې هم ساتل کیږي. د مثال په ډول د برلین د یو هوټل په اکواریم کې چې څو وخت مخکې د نامعلوم دلیل له امله مات شو، د ماهیانو او مرجانونو تقریبا 1500 انواع موجود و چې ټولې له منځه ولاړه. خبره پر برلین سوال. برلین یو وخت سړی جګړې پر مهال پر دوه برخو د ویشل سوی شار سمبول و. د شرقي او غربي آلمان تر وحدت درې لسیزی وروسته دغه شار په بشپړه توګه بدل سوی دی. دغه شار هر کال په میلیونو سیلانیان ځان ته راجذبوي. په دغه ویډیو کې به د دغه شار تر ټولو تاریخي او په زړه پورې ځایونه در وپیژنو.
برندنبورګ دروازه د برلین ستره کلیسا او الکسندر پلاتس پر انستاګرام باندې هر ورځ د برلین په زرو عکسونو فریجی او ټول ښکلی دي. په واقعیت کې بل برلین څخه لیدنه څه ډول وي؟ د جرمنی د نورو ښارونو په پرتلا برلین تر ټولو ډیر سیلانیان لري. په 2022 میلادي کال کې د ښار ته نږدې 10 میلیونه سیلانیان راغلل او د هغوی لپاره د عکس اخیستلو ښه ځایونه شته. په خاص ډول د ښار نامتو تاریخي ځای په پارسر پلاتس کې برندنبورګ دروازه په انستاګرام باندې هغه ډیر ښکلی ښکاري. خو په اصل کې څنګه ده؟ ښه هوا هم تابان نقش لري. همدارنګه د سیلانیان شمیر علاوه پر دې په پارسر پلاتس کې د هوټلونو موجودیت، د ادلون هوټل، د برلین دغه مشهور هوټل ساتونکو یواخیم لینک له کلون راهیسی هلته کار کوي.
دا یو ډیر ښکلی کار ځای دی. زیاتره وخت د هوټل دروازې مخې ته يم او کله چې غروب وي نو پر یادګاری څلې باندې د هغې انعکاس ډیر ښکلی منظر رامنځته کوي.
د سیلانیانو پر بیروبار او خراب هوا سربیر برندنبورګر تور د عکس اخیستلو لپاره تر ټولو ښه ځای دی. همدارنګه پر انستاګرام باندې په لوست ګارتن کې د برلین ستره کلیسا یا دوم عکسونه هم پزله پوری دي. دا کلیسا تقریبا 130 کال زړه ده او د عبادت، کنسرتونو او دولتي غونډو لپاره ورته کار اخیستل کیږي. د مساحت په لاره هغه په جرمنی کې د پروتستانو تر ټولو لوی کلیسا ده او نن وتلې 9 یورو به لري چې په ارزي. د هغه وایز میشیل کیوسلینګ له لسو کلونو راهیسې هلته کار کوي.
morgens wenn noch kein
sahar kalachila turistan ne wa smart tanzim kawun ki tamrin kawi piano da ga zai pa muzik abdul mar pa lang dakwi che da halat mala para der hairana un kiwi au istila خپل ځان کې ډوبسم. بیا نو د کلیسا پر ورته چې کوی کښینم او له هر څه خوند اخلم او شکر ادا کوم.
مې ما ان دی بانک اون شاو اون گنیسه داس اون بن ګانس دانکبار.
همدارنګه د برلین د کلیسا عکس هم د انستګرام لپاره مناسب دی. هغه ډیر عالی لیدلوري وړاندې کوي. لدې ځای هتا د تلویزیون لوور برج هم لیدل کیږي. او دغه ته هم په برلین کې د عکس اخیستلو په شکولو ځایونو پورې اړه لري. دا د جرمني تر ټولو لوړ ودانۍ ده چې په الکسندر پلاتس کې موقعیت لري. خو آیا هغه د خپل پرستیج په څیر شکولې هم ده؟ شاید خو ډېر نه. الکسندر پلاتس د غراز د خلکو د راټولېدو ځای هم دی. هغه ځای چې رون الکسندر نندورو پکښې کار کوي. هغه تر ټولو د مخه پر سړکونو له اړمنو تنکي ځوانانو سره مرسته کوي.
زما لپاره دغه ځای تل په زړه پورې دی ځکه دلته ټول ټولنیز طبقات ملاقات کوي. هغه که بیا کاران وي او که د مغازو مشران او یا هم اداري کارکوونکي وي. زموږ په چیر مرسته کوونکي ټولنیز کارکوونکي په دغه ځای کې سړی په هر سنو سال خلک ویني. له همدې کبله دا ځای جالب دی ځکه دلته ډېر څه پیښیږي.
زموږ نتیجهګیري که څوک غواړي چې د برلین ژوند وپیژني نو الکسندر پلاتس ورته مناسب ځای دی. خو که یوازې غواړي چې د برلین ښکلي ځایونه وویني شبه وي چې خپل وخت په نورو ځایونو کې تیر کړي.
واقعا چې ښکلي او په زړه پورې تصویرونه وه. پاتې دی نوی چې د برلین دیوال 118 کیلومتره او 800 متره اوږدوالی درلود چې 28 کاله یې د برلین ستر ښار په دوه برخو ویشلی و. له دغه دیوال څخه په ډیره شدیده توګه محافظت او کنټرول کېده. هغه وخت په لسهاو کسان چې له دیوال څخه د اوښتلو هڅه کوله د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي، ټپیان او یا هم نیول سوي وه. د جرمني تر اتحاد وروسته دغه دیوال ونړول سو، خو ځینې برخې د یاداشت په توګه پرېښودل سوي چې اوس په توریستي ځای بدل سوی دی. ترنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خپرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولی سی نور تازه سیاسی او علمی موضوعات د دویچه ویلی پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې په اکله خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دا راته وایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لري. تر بلې خبرونې پورې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم، زه ګل غوټۍ پوپل اجازه غواړم. هر څه چې یاست، خوشحالي او نیکمرغي مو په برخه. الله مو مل.
په امریکا کې د کرکټ سیمه ایز لیگ چې د افغانانو یو ټیم کې لوبيږي.
ریډي ګایز
همیشه واه
ټرو یس زلا
په امریکا کې د کرکټ محبوبیت
we are in us from last few years
the cricket was yet the third kanu po partala badal chhe
aw de afghanano de wandi paada malumat
yawi kurene na wakasan ta da team ke liye
aw po yaw rawan shlawari tournament ke de afghanano aw pakistaniano yaw fazl pore luba
shor
د لوبي ګټونکو په څوکي د همدې لپاره دا خبرونه تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو سلامونه ونه کې هیله د سې روغ جوړیاست. زه د اوس د کیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. داونه په ورجینیا ایالت کې د کرکټ یو تورنمنت راغلایم. د دې تورنمنت ځانګړتیا دا ده چې دلته یو افغان ټیم هم لوبيږي او د دې ټیم اکثره غړي فقط یو نیم کال کې امریکا ته راغلي دي. په دې خبرونه کې غواړم د کرکټ د لوبي او د ورزش په اړه په امریکا کې څه معلومات ترلاسه کړم. همدارنګه په دې پوښتنې افغانان څومره په کرکټ کې فعال دي دلته. هیله ده دا خبرونه هم تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ. دا د ټرو واریرز کرکټ ټیم دی چې شاوخوا 2 کال کېږي د افغانانو لخوا په ورجینیا ایالت کې رامنځته شوی. دا ټیم اوس مهال په یو سیمه ایز تورنمنت کې چې د امریکا د کرکټ ملي لیگ نومیږي او ته ټیم په ونډه لري سیالي کوي. پچا اچول شوی او سیال ټیم ګټلې ده او خو غوړی چې توپ وهنه وکړي. مقابل ټیم اناني ماتر نومیږي او اکثره غړي یې پاکستانی ولاسله امریکایان دي او د ترو واریرز ټیم ټول غړي افغانان دي او اکثره یې لږه موده کېږي چې امریکې ته راغلي دي. نو دا وای څومره مده کې یم بکې تر اغلی است
زمانو خسرو حبيبي دی او تقریبا ول اسکل کې چې زه په امریکا کې ژوند کوم.
ول اسکل ماشاالله ډیره مده سو څومره مده کې چې کرکټ کوي
په خبر کې مو ماجر والته په خبر کې مې کرکټ کوو او په زمين کې کله چې موږ ته افغانستان ته ولاړو والته الته هم موږ په ننګرهار کې کرکټ کوو خو کله چې زه امریکا ته راغلم تاسو ته به تر معلومه ده چې امریکا کې یعنی ډیر ځینې نشته یا سہولتونه نشته کرکټ لپاره
چې
لوبه وکړي. نو بیا کرکټ زما کرکټ کریر ما افغانستان ته چروا وتم تر پروسا کال پورې په تاسو ودرې ده
څو شو پروسا کال چې بم کرکټ ته بیتم خطر
ډیر خپ وختونه وکړه صدیقې صاحب پس له دغه تحولات نه ډیر افغانان دلته راغلل په دې کې زموږ فامیل نه هم چې غړي راغلل امریکا ته نور افغانان هم چې اکثره د کرکټ مینوال دي هغه هم راغلل او په ورجینیا کې ځای په ځای شول. نو دا ځوانان سره چې یعنی ما خبرې وکړې دی ټول د کرکټ شوقیان او اولنې پښتنه هم دا و چې آیا په امریکا کې کرکټ شته او کنه. نو لنی کمرغه په کوم ځای کې چې موږ اوسېګو په ورجینیا کې چې واشنگټن ډي سي ته نږدې د مریلند ته نږدې د دلتا ډیر ماجرین اوسېګي لاسي وادونه څخه لکه بلګ په توګه د پاکستان څخه له هندستان له سریلانکا نیپال او بنگلاديش نه ډیر خلک دلته اوسېږي چې هغه هم د کرکټ مینوال دي او لوبه هم کوي په
مختلف لیگونو کې په دغه ساحه کې
د ټیم غړیم څوک دی ما یو څو ورځې دی وای د ټیم غړیم ټول خپل د کورنۍ غړي دي څنګه دا څومره ښکات لري
او لا تر اوسه پورې هغه یو لاس کسان یا دو لاس کسان نه دی پورې از تاسو ته اطمینان درکوم چې پر اتلونکو چالو پنځو کلونو کې ان شاء الله هغه هم پورې کیږي خو دا ټول الحمدلله افغانان دي زموږ ورونه دي خو یو کورنۍ نه و کسان ته د ټیم کې لوبي
څوک اساس یو څوک اساس د کورنۍ غړي دي
و کسان زموږ د کورنۍ غړي دي چې پکې نن شپه کسان لوبه کوله یو نو هغه لاس یې خوښ شوی دغه خاطر نو نن زموږ د کورنۍ شپه کسان لوبه کوله او نورې چې دي زموږ دوستان یا افغان ورونه دي چې
موږ څوک اساس په مجموع کې
وس موږ ډیر لاس کسان لرو
دا اول ځل چې د ټورنمنت کې لوبه کوله
نه دا دویم ځل دی پروسه کال موږ په ټورنمنت کې برخه واخیسته ولنې کمرغه موږ یو خو په شلوریزو مسابقو کې برخه واخیسته او په زمين کې په سلويختوریزو مسابقو کې هم برخه واخیست چې په دواړو کې موږ توانې دوی چې فائنل ته وزو او ډېر لاسرورینم درلودې او لمړی کال اوس موږ الکان هم موږ مون تمرین نه درلوده خو لنې کمرغه موږ توانې دوی چې دوه فائنل ته لاره او پیدا کړو او په زمين کې ټول لوی رنزونه په دواړو مسابقو کې هم په T20 کې او هم په سلويختوریزو اوریزو کې لوګو کې تر ټول زیات رنز موږ دلته جوړ کړی چې ریکارد دی اوس په ټول همدغه منطقه کې یعنی چې کوم لوبغاړي لوبي دي ټیم
ماشاله څوره وو
په څلوېخت اوریزو کې موږ 415 رنز په څلوېخت اورونو کې وکړ او په شل اوریزو کې موږ 255 رنز وکړ
ماشاله خبره ده چې لدې ملمیګه کسان چې افغانستان راغلي دي اوې کرکټ کې تکړه دي ماشاالله دي چې تا کرکټ کړای
الحمدلله هو اکثر په افغانستان کې په ننګرهار کې او په کابل کې دوه ټول تلته لوبي کولې
په ارفي ډول کرکټ کوو کنه په داسې خپل
ترمنځ الکان شته دي چې آتا ملي ټیم غړو سره هم لوبي کړی دي خو په فې ډول میلاجان حبيبي زمونږ کشره ورور دی چې هغه په انډر 16 کې د افغانستان په ستاسو ټوب لوبي کړی او په زمين کې د نور ځوانانو چې دی دوی ولایتي مسابقو په سطح لوبي کړی دي
اول مسابقه تمام شد می وضعیت بازی را در تابلو بر ما بگویید
اونا در 20 اور 160 رنز کردن یا نمره گرفتن و 4 بازیکنشون مثلا سوخت یا اوت شد و فعلا چون پچ بتینگ است فکر می کنم اگر ما یک اوپننگ خصوصا در داخل دایره زمانی که 6 اور در داخل دایره میشه و تنها دو فیلدر یا بازیکن از ما میتونن که بیرون از دایره استارت شون و دفاع کنن در اون زمان اگر ما یک آغاز خوب میتیم یا استارت خوب میتیم من فکر میکنم که این سکور میتونیم که چیز کنیم یا انشالله موفق شویم که برنده بازی شویم
کی است؟ امی بیتسمنای اولتون کیو هستن؟
بازیکنای خوب ما بعض اوقات ما تغییر میدیم ولی اوپنرهای ما میلاجان حبیبی است، پرویز جان حبیبی است، امرای حشمت الله جان کاکر بعض اوقات وضعیت بازی رو دیده ما تغییرات میریم ولی به صورت عموم پرویز جان حبیبی و میلاجان حبیبی اونا بر ما اوپن میکنن
یا بکر خوش رنز میاین
میلا جان شما بازی را اوپن میکنین چی فکر میکنین با تیم همین تیم بازی کردین در گذشته چقدر مطمئن هستین که نتیجه خوب میگیرین
دو مسابقه کردیم انشالله دو مسابقه را تا بال شکست دادیمشان دیگه دفعه سیوم است انشالله دیگه اکثر شهست بخیر تارگت انشالله کدام تارگت زیاد نیست که ما دل بزنیم یا بیتسمن ما دل بزنیم انشالله اوریج هست در 2020 حالا کرکت که بسیار تیز شده اوریج 8 نسبتاً یک اوریج 5 سابق بوده است
خب
دیگه فعلا نوروز جاش کار داره ما که ان شاء الله دیگه خدا
هدف قابل دست است چون نمیتونن که ایرش کنن. خوب است ما فقط میخوایم به شما ماشاءالله ما رخم اول دستکشای بسیار خوشم اومدید دستکشای افغانستان واو خب چی فکر میکنی؟
خب یک کرکت هست با شانس هست سکور تا بالا نشه مگر انشاءالله که سکور نیست که ما برش تشویق کنیم یعنی چیز نمیشه باز اون کرکت هست کوشش میکنیم که موفقیت از آن خود کنیم تلکل بلا
موفقیت میخواییم به شما زنده
و تسلامت
اگر چی که من میبینم تورنمنت های کرکت در امریکا، در ویرجینیا، در ایالات های مختلف برگزار میشه در حد آماتور و اکفایی، اما به طوری که کرکت مثلا در هندوستان و پاکستان و بنگلادش و حتی بعضی از کشورهای اروپایی مشهور و مطرح است، در امریکا به اون شکل نیست. کمی میشه در رابطه به این مسئله بر ما معلومات بتین که وضعیت کرکت، بازی کرکت در امریکا چگونه است؟ بین جامعه به حیث یک ورزش حرفه‌ای؟
بازی کرکت خب یکی از دلایلش که در امریکا محبوبیت نداره و بیننده زیاد خود نداره وی است. فکر میکنم که در گذشته بازی های وندی بود که تمام روز در بر میگرفت و تست از 5 روز در بر میگرفت. فکر کنم فرهنگ امریکا یک فرهنگ بسیار بی‌حوصله است. هر بازی باید از زود ختم شه، 5 روز 4 روز برای نه بسیار زیاد طاقت فرسا است. به خاطر هیچ وقت کرکت نتونست که امو با تا محبوبیتی که بازی های دیگه مثل بیسبال، بسکتبال، فوتبال آمریکایی داره در آمریکا و محبوبیت حاصل کنه.
آمریکا یک کشور خاص است در بعضی از چیزها، مثلا همین فوتبال یا که اینا ساکر میگن برایش، فوتبال معمول ما شما، این هم بسیار محبوبیت خاص نداره اگه بگویم. و آمریکا بسیار یک تیم موفقی که در سطح جهان بسیار مطرح باشه نیست، یک تیم شاید در رده دوم بیایه. دیگه بعضی از بازی ها در امریکا مشهور نیست مثل بخشای دیگه دنیا.
نه، امریکا اولین چیزی که میبینه خب یک کشور کپیتالیستی است، میبینه که پول داره یعنی عاید داره. نه شما یادآور شدین از ساکر یا فوتبال بله. که ما میگیم او 90 دقیقه 45 دقیقه بدون وقفه که اینجا اکثر تلویزیون ها اعلانات باید داشته باشه و فوتبال ساکر وقفه نداره. یکی از اقتصاددان ها در مورد فوتبال یک مقاله نوشته کرده بود، من چند وقت پیش خواندم، در اون مقاله نوشته کرده بود که یکی از دلایل اینی که فوتبال یا ساکر اینجا بیننده زیاد نداره ای است که تلویزیون ها نمیتونن که از او عاید بیشتر به دست بیارن نسبت به دیگر بازی ها. یکی از دلایلش البته
بله.
و کرکت شما سوال
اگر چی فرصت داره کرکت
بله.
میتونه
بله بله حتما در بین هر اور بسیار اعلانات میتونه داشته باشه، میتونه 4 یا 5 اعلان، ولی فرمت جدید
نه بالکل. خب کرکت در کل در دنیا در بعضی از کشورهای خاص بسیار مطرح است، اما در بعضی از کشورها اصلا بسیار کم کشورها است که تیمای بسیار خوب دارن. بله. در دست دنیا در 12 تیم بسیار مطرح است.
بله بله.
اما در بازی های دیگر در کل کشورهای دیگر هم حضور دارن. به هر حال بیم سر از این که چی گونه میبینین آینده کرکت این شما ماشاءالله تیم جوان خوب دارین، یا آینده اولاداتون چی گونه میبینین، یا علاقمندای که اینجا به کرکت هستن فکر میکنین که کرکت در امریکا آینده داره؟
ما فکر میکنم کرکت خصوصا فرمت های نو کرکت مثلا T20 است، T10 است که در ظرف 2 ساعت میتونن که پان بیافم فکر میکنم آینده بهتر خواهد داشت در امریکا. دومی که امریکا خودش حالا دنبال مارکت است و دنیا حالا به مو یک میگیم یک قریه کوچک تبدیل شده، این خودش سرمایه‌گذارهای آمریکایی رو تشویق میکنه تا مارکت پیدا کنن. و فعلا کرکت یکی از بازی‌هایی است که بعد از ساکر یا فوتبال پربیننده ترین بازی در تمام جهان
الان داره. بله،
و هند یک مارکت بسیار بزرگ است. ببینین آی پی ال است و در پهلوی آی پی ال در هر نقطه جهان شما ببینین لیگا آغاز میشه. و خوشبختانه اولین بار خواهد بود که در آمریکا سال آینده ورلد کپ برگزار خواهد شد و بعض از بازی‌ها را ما شاهدش خواهد بودیم، که خودش نشان می‌دهد که کرکت یک بازی است که در 5 یا 10 سال آینده فکر کنم بیشتر رونق خواهد پیدا کرد در آمریکا.
جارالی طبیب با بخورا طبیب
بابای مقبول مقبول
همین کمک نام خدا خود تا آخره
لبلک یه تایی بلاو شوار
نام خدا
My name is Taj Bhatt.
Zmanum Taj Bhatt de aus da America de cricket de Middle League rais yum.
Give me some information
about the tournament para yow sa malumat rakhle che tsu team up ke lobby kawi aw de tsumra hundi le para barawan wi.
Right. So tournament is it's a T20 tournament going on right now.
The kasing che ta so gore ham da aus da shulo auro cricket sale rawan di. زمنګ په لیک کې یعنی د امریکا د کرکټ په ملي لیک کې د شلو اورو او د سالو یختو اورو سیالي ترسره کیږي. موږ په مجموع کې 14 ټیمونه لرو او په راتلونکو دوه اونۍ کې به د دغو سیالیو کټونکو معلوم شي.
Give me some information about the
امریکا کې د کرکټ په اړه څه معلومات راکړئ. لکه څنګه چې پوهیږئ کرکټ په آسیا او په خاص توګه په جنوبي آسیا لکه په هندستان، پاکستان، بنگلاديش او په افغانستان کې ډېر مینوال لري، اما په متحده ایالاتونو او تقریبا په ټول امریکا کې دومره مشهوره ورزش نه دی. اوس مهال په امریکا کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟
د
کرکټ وضعیت د تیرو کلونو په پرتله بدل شوی او د پام وړ وده کړې ده. د دغه ورزش ډېر لګونه د جوړېدو په حال کې دي. منګه د متحده ایالاتو د کرکټ ملي ټیم لرو او زه فکر کوم چې دوی په دویم ډیویژن کې لوبیږي. د متحده ایالاتو په کرکټ بورډ کې نوی بدلونونه راغلي او دوی دغه کارونه کوي. د ملي لوبو لپاره زونونه رامنځته کړي دي او په دې چوکاټ کې لوبه تنظیم کړي تر څو په ملي کچه سیالۍ ترسره شي او ټول هیواد څخه د ملي ټیم لپاره لوبغاړي راغونډ شي. که څه هم ورو مګر په ښه ډول پرمختګ روان دی، خو د آسیایي هیوادونو په څیر نه دی. زه په امریکا کې د کرکټ وضعیت داسې اردم چې اوس مهال د ودې په مرحله کې دی او یو روښانه راتلونکی ته موږ هیله مند یو.
درنو ریدونکو د دوهمې نیمایي لس اواره پوره شوې دي، لس اواره پاتې دي تر اوسه. ترو واریرز د اولو لس اوارونو کې چې بیټنګ یې کړی ناویا منډې یې ګټلې دي او څلور کسان یې اوت دي. داسې ښکاري چې د دوی د ګټلو چانس یو څه لږ کم ښکاري. اوس وګورو چې په راتلونکو لسو اوارونو کې دوی څه کوي. فکر کوم یو بله وکټ یې هم اوس واخیسته او د ترو واریرز یو بل کسم اوټ شو. وګورو چې آیا دا لوبه دوی ګټلی شي کنه. نام خدا می بینم خودت بسیار هم تیمی هایی تا تشویق زیاد میکنی.
بله بله، تشویق هست که هر بیسفل مورال میگیره. اگر تو بیسفل در تشویق بکنی و دوگاه مورال میگیره و باز ستی بکنی استاد بشه در پیچ پارشت میکنه. مالی بی از ما داتو بزر بی اول شروع بال تا آخر مجد که خلال بیره با تشویق میکنه.
ماشالله این بسار عادت خوش
تشویق بهترین چیز هست.
والا آفرین، صدای تدمن تا آخر هر بازی صدای تا میشینه.
نه فضل خلاله چرا که من بکم تربوت چای دارم.
ماشالله امروز خوب یک چای مزه دارم اینجا مالدادی. بسار تشکر. وضعیت بازی رو حال چگونه ارزیابی میکنه؟
وضعیت بازی فعلا اور زیاد مانده، ولی متاسفانه ما
چند پلیر اوت شده؟
زیاد. 6 نفر اوت شده. ما باید پارتنرشپ کنیم. کوشش ما همین بود که ما بتونیم حداقل ویکت از دست نتیم، ولی متاسفانه ویکت فعلا 6 ویکت رفته. و
کسایی که بیت میکنن چطور هستن وضعیت بیتینگشان؟ خوب است.
وضعیت بیتینگ یکی از بتمنای ما بسیار بتمن عالی است که میتونه بازی را از 3 اور 4 اور تا خلاص کنه. یک بازیکن بسیار خوب است ریاض جان. اگر او استارت شود تا آخر مسابقه من اطمینان دارم که بازیکن بسیار قوی است نام خدا و فقط یک بار اون ویکت خیم عادت شود و کم استاده شود. من اطمینان دارم که او میتونه بسیار خوب
بسیار حال از بازی راضی هستی؟ شخصا خودت از کاری کردی؟
بازی بود میشد بسیار میتونستن که بسیار آسانی اسکور سال پیش میبودن پارتنرشپ میکنم و متاسفانه که بسم الله ما کمک غلط شارت دادن شارت سلکشنشان کمک غلط بود از این خاطر ویکتای خالت دست دادن.
چی احساس میداشته باشین در ملازی که در جریان مسابقه میباشین؟
فلحال که ما آل دویرو شتیم چکچک میکنم کوه اون گراوند باشه بسیار زمین آسمان فرق است. اونجا که باشه پرشار سرت نباشه نظر به بیتینگ چقدر رنس کار از آور مطابق به او باید بیتینگ کنی دیگه اینجا تا اونجا بسیار فرق داره. اونجا پرشار زیاد میباشه اما نظر به تارگیت باید اون رقم بیتینگ کنی.
امپایر بازی کم اختلاف نظر پیدا شده فعلا، اما دیده شده که در بالای آخر کمک وره مشکل ایجاد شده. فقط یک دوش برای برنده شدن بازی توسط تیم ترو واریرز باقی مانده.
چانس فور دی وایت میکنه. چانس فور دی وایت میکنه.
تیم ورک نمی میشه تا آخر آخرین بال ما گفت نمی کنیم بهتری الحمدلله بهترین تیم داریم تا خانه 8 9 ما بتمن داریم در هر وقت که باشه برای هر وقت گیم ما شما یک بازیکن داریم تی 20 تر است که یک دو پارتنرشپ خوب خلاص گیم میتونیم ببریم طرفدار نام خدا میگه بهترین تیم ورک
All right, ready guys? 1 2 3 True Warriors! Zalaza! Yeah.
ماشاءالله بسیار فوق العاده حاجی ملا جان. والا جالب جالب است که خودت ماشاءالله تیم بسیار زیاد تشویق کردی و در آخرین لحظه که تیم برنده هم شد خودت در میدان بودی. بسیار جالب تمام شد والا.
ما والا تشویق میکنه تشویق الهی کو مورال زیاد است. هر بیسمل مورال بگیری یا فیلدر یا بولر.
بله.
این اصول است از کرکت یا هر ورزش. دیگه از خدا راضی شو شکر کنی. بابا دا رسید شکر خدا بردم. دا دا تو با مال. دا تو مال دیگه آدم پورا کنه شکر.
ما فقط برین که امی هیجان برد بازی را لذت ببرین. بفرمایید.
تشکر اجازه.
باش میکنم. حبیبی صاحب دې برې ته مبارکي درته وایم.
نه
والا لوبه موږ غټله او په ډېر احساس وخت کې درنو لیدونکو اته کس اوټ شوي وو اخر اورونه وو او داسې معلومېده ما تاسې ما تصور دا مالی والا نن چې راغلی د تاسو په ټیم باندې خپرونه هم جوړومه که څه هم چې ګټلو ویل خو د یارې لوبې برخه ده څه فرق نه کوي خو ما ویل چې نن که تاسې دا لوبه وګټئ نو دغه ستاسو د خوشحالي او د هیجان به زه نن ووینم د به خوشحاله سم زه هم او لیدونکي به هم کېدای شي یوه خاطره موږ ته پاتې شي نو مګر ګټه دا وکړه چې تاسو لوبه ماشاءالله رتا وکړه هم ګټله او په ډېر یو اساس طریقه باندې خوندوره لوبه وه والا
ډېره زیاته ډېره زیاته خوندوره تر آخره پوری یعنی لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویل چې تر آخره بال پوری نه معلومیږي کرکټ داسې یو لوبه ده چې یو ځل وکټ د لاسه ورکړ او نږدې او وکټونه ډېر تلي نو ډېر یعنی دقت پکار ده او په زمین کې هیجان لوبه وه او مونږ ډېر زیات ترې ګټه هم واخیسته او وزن هم بایلو د فکر کوم کور ته زمې یو دوه درې پاونډ بایللي هم دې
په دې لوبه کې کم لوبغاړي ډیر خو زلیده
نام خدای ډیر خو دوړه په دوران خیر صاحب ریاض جان دوران خیر ډیر خو زلیده چې هغه زمونږ معرفت مجدنن جمشه جان حبیبی ډیر خو زلید هغه په بالینګ کې ډیر خو بالینګ کې درې کسان وسوځو او په پارتنرشپ یو کې په اخر کې نو دا دوه کسان دي نن په معرفت مجدنن ریاض دوران خیر د
عرف تبریک میگم که خودت بازیکن این رقابت شدی من آف دا مچ شدی با اصطلاح انگلیسی کمی از جریان بازی برام قصه کن چی گذشت؟ چگونه تانستی که نسبت به بیتسمن های دیگه تیمتان خوبتر به درخشی امروز؟
در اول مشکلات بسیار دیگه وقتی که برآمدم دیدم پیچه دیدم عموما هر وقت که ورکتایت نمی باشه و می فهمی که دیگه در قبل کس نیست که همراه ما استاد شود تو مجبور هستی که اول رای اوله باید دیده ببینی که چی میشه چی نمیشه بعد از او باز که سکور کردی 5-6-7 در اور نمو یک سکور بزرگ است برای یک تیم باز میشه در جریان هر اور که 1-4-1-6 بخوره بازی بسیار خوب میگذره من امو مایندستم نمی بود که اول استی میکنم در چی باز در هوره باقی مانده یعنی 5-6 اور که مانده او باز میتونم که در اور 4-6 اگه من بگیرم سکور من میتونم پوره کنم
در کدام اور بود که رخ بازی به نفع شما تغییر کرد؟
در اورای تقریبا بعد از 13 بعد از 13 بود که تایم زیاد رفته بود دیگه باز وقتی که کوچ ما برام گفته که باید استاد شوی استی کنی در پیچ بعد از اون شکر الحمدلله به خواست خداوند دیگه میچه تکمیل کرده
و شما بهتر معلوم است که هر سال اینا از لیگ‌های مختلف بازیکن‌ها را میارن و در تیم‌ها بازی میکنن مثل که شما دیدین دو یا سه بازیکن جدید در این تیم آمده بود همگیشان نسبت به سال گذشته یا قوی‌تر بودن امروز بالینگشان بسیار زیاد قوی‌تر بود نسبت به سال گذشته اگر به شما بیاتون باشه دیگه به این خاطر بخیر انشالله با امید موفقیت به زور خدا انشالله پیروزی از آن ماست مسئولیت پذیری بسیار مهمه نام خدا
بسیار عالی ما موفقیت میخواهیم بر شما آقای بی بی
جان سفاس
بسیار بازم تبریک باشه بردتان امید است که برنده شوین در تورنمنت
جان سفاس آقای
بر شما هم موفقیت میخواهیم امید است که خبر
برنده شدن تورنمنت تان به ما برسه. روز روزگار تان بخیر. خدا حافظ. سلامت. خواهش میکنم. بینده عزیز، ای بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا اینکه بازم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم، همگی شما رو به خداوند یک تا بسپارم. Thank you.